د ازادي رادیو د نیم ساعته خبري مجلې ته خراغلاست. قدر من اوریدونکو د خبرونه په سر کې ستاسو پام د خبرونو اوریدو ته راګرځوم. د بدخشان ولایت په بهارک ولسوالۍ کې سیلابونو 15 کسان وژلې دي. د بدخشان له طبیعي پیښو سره د مبارزې رئیس مولوي محمد اکرم اکبری نن وویل چې سیلونو په بهارک ولسوالۍ کې د 15 تنو ژوند اخیستی او ډیر مالی تاوانونه هم اړولې دي. له د مخکې د بدخشان له پیښو سره د مبارزې د ریاست د پیښو امر محمد کامګار ویلي وو چې د جمعې ورځې سیلونو د بدخشان په جرم او بهارک ولسوالیو کې کورونه، کرنیزې ځمکې او بڼونه ویجاړ کړي دي. د طالبانو د چارواکي زیاته کړه چې سیمې ته یې مرستندوی ډلې استولې دي څو حال معلوم کړي، خو په جرم او بهارک ولسوالیو کې یو شمېر کسانو رسنیو ته ویلي دي چې سلګونه جریبه کرنیزه ځمکه او باغونه ویجاړ شوي او ګڼ کورونه هم سیلونو وړي دي. د راپورونو له مخې د سیلابونو د فیض آباد بهارک پر لویه لاره یو شمېر موټر هم وړي دي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونو د مشرتابه پلاوي غړی خانجان الکوزای وایي پاکستان او هند له هم د افغان سوداګرو د مالونو مخه نیولې ده. ښاغلي الکوزی ازادۍ راډیو ته وویل چې په تجارتي مالونو بار سلګونه کانټینر په کراچۍ، تورخم او سپین بولدک او همدارس په واګه بندرونو کې درول شوي دي.
زمونږ تقریبا 150 ټرکونه د 15 تاریخ نه وروسته پاکستان ته بایدواګې ته لاړ شي. وچه میوه پکې ده او سبزی ده او تازه میوه ده. هغه هم اول پاکستان ودرولی او بیا وروسته پاکستان لیټر ورکو چې د اخلاص یو سندیا اجازه نه ورکوي او دا بند ده. او علاوه د دینه زمونږ یو نیم زر کانټینر چې د هندیا مال دی او کراچۍ ته راغلی دی، په کراچۍ کې ولاړ دی او حتی یو تعداد یې لوټ شوي دي، تورخم ته رسېدلي دي، چمن ته رسېدلي دي، هغه هم ولاړ دی، هغه پاکستان ودرولي دي.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونو د مشرتابه پلاوی د غغړي له هند او پاکستان وغوښتل چې د افغان سوداګرو کانټینرونو ته اجازه ورکړي. له بلې خوا د سوداګرۍ او پانګونو د خونې مشرتابه پلاوی نن د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره وکتل. دوی له ښاغلي متقی څخه وغوښتل چې د پاکستان او هند ترمنځ د کړکېچ د زیاتېدو له کبله د ترانزیتي ستونزو د حل لپاره د دواړو هیوادونو له چارواکو سره خبرې وکړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنرۍ برازیل ته د افغان کډوالو د لومړنیو کورنیو د تاګ هرکلی کړی. د ملګرو ملتونو د دې ادارې په نوښت په لومړي ځل د ټولنیز ملاتړ پروګرام له لارې د لاتینې امریکا په دې هیواد کې یو شمېر افغانان د کډوالو په توګه ومنل شول. د تېرې اونۍ د سه شنبې په ورځ د ښځو او ماشومانو په ګډون 13 تنه افغانان له پاکستانه د برازیل ساپاولو ښار ته ورسېدل. د دوی د هرکلی او ټولنیز ادغام چارې د پناځای په نوم د یوې مدني ټولنې لخوا پر مخ وړل کیږي. دا اداره د برازیل د حکومت لخوا ټاکل شوې ده څو د کډوالو په سرپرستۍ او د ادغام په پروسه کې مرسته وکړي. ټاکل شوې چې پناځای به په روان 2015 کال کې 1500 کسان ومني. بلوڅ بلتون پال ادعا کوي چې د زندانونو پر یو بس د حمله په ترڅ کې 15 پولیس افسران یرغمل کړي دي. د بلوچستان د پولیسو یو چارواکي نن تایید کړ چې د دیر شو او څلوېښتو کسانو ترمنځ وسلوالو تیره شپه د کلات ولسوالۍ یوه لویه لاره بنده کړه او هغه بس یې ودراوه چې پولیسو بندیان پکې لیږدول. د سیمې یو جګپړي چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط فرانس پرس خبری آژانس ته وویل چې وسلوالو بندیان خوشې کړل خو 15 تنه پولیس افسران یرغمل کړل. د دې چارواکي په وینا د تښتول شویو پولیسانو د موندلې لپاره عملیات روان دي. دا چارواکي زیاتوي چې بریدګرو د سیمې دولتي ودانۍ او یو بانک هم وسوځول. د دې برید پړه د بلوڅ د ازادۍ د پاوڅ په نوم د بلتون پالو ډلې منلې ده. او د برتانیا پولیسو اعلان کړی چې د څلورو ایرانیانو په ګډون 15 تنه یې د ترهګرۍ په تور نیولې دي. د لندن ښار پولیسو نن سهار په یو بیان کې وویل چې دا کسان په لندن، سویندن او مانچستر کې نیول شوي او پر دوی پر یوه ځانګړي ځای د حملې د پلان د جوړولو شک دی. پولیسو د نیول شویو کسانو هویت نه دی افشا کړی خو ویلي دي چې څلور تنه یې د ایران وګړي او عمرونه یې د 29 او 46 کلونو ترمنځ دي. د 15 کس عمر او طبیعت تر اوسه تر څیړنې لاندې دي. سموک غاګله ازادۍ رادیو اوري. قدر من اوریدونکو نن یک شنبه ده د 1403 هجری لمریز کال د غویی یا ثور 1403 ده چې د 2015 میلادي کال د میله 1 نیټې سره برابر ده. وړاندې په خبرونه کې به واوري چې په بدخشان ولایت کې سیلابونو خلکو ته درانه مالی او ځانی زیانونه اړولی دي.
یو شمیر استوکنیز کورونه، سړکونه، باغونه، کرنیز ځمکې او دوکانونه زیانمن یا په بشپړ ډول ویجاړ شوي، چې له امله یې ګرانو هیوادوالو ته درانه مالی زیانونه اوښتي دي.
د سره صلیب او سرې میاشتې فدراسیونونو له نړیوالو غوښتي دي چې د افغانانو تر څنګ ودرېږي. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د یمن د حوثی اغیانو لخوا ویشتل شوی توغندی د اسرائیلو تر ټولو لوی هوایي ډګر ته نږدې لګیدلی دی، او په یوه جالب راپور کې به د دغې جرمنۍ میرمنې خبرې واورئ چې وایي افغاني خواړه ډیر خوښ دي.
Das afghanische Essen gefällt mir besonders gut.
Zuma afghani khwara dir khwahigi. Kho pdangri dawl che da khalko aw zuma hum dir khwahigi haga qabli da.
Tarde shebi.
Da azadi radio khabari tolga.
Pad khabarawana ke z Ahmad Takal stas korbaim de tekhniki charo larkhawana Shafiq ayar kawi. Warzu lumri matlab ta. د طالبانو د حکومت لپیخو سره د مبارزې د چمتووالي ملي اداره وایي په شمال ختیځ زون کې وروستۍ سیلابونو خلکو ته درانه مالی او ځاني زیانونه اړولي دي. د دې ادارې ویاند حافظ محمد یوسف حماد ویلي چې د دوی ولایتي ټیمونه اغیزمنو سیمو ته رسیدلي او له سروې وروسته به زیانمنو کورنیو سره مالي مرستې وشي. په همدې حال کې د بدخشان ولایت یو شمیر اوسیدونکي وایي د وروستۍ سیلابونو له کبله په جرم، یومګان، وردوج او بهارک ولسوالیو کې خلکو ته درانه زیانونه اوښتي دي. د موضوع نور جزئیات د اکرام الله اکرام په راپور کې واورئ.
په داسې حال کې چې د سالنګونو په ګډون په بیلابیلو ولایتونو کې نن او سبا هم د سختو بارانونو او سیلابونو د راوتلو اټکل شوی، د طالبانو حکومت پیخو سره د مبارزې د چمتووالي ملي اداره وایي په شمال ختیځ زون کې وروستۍ سیلابونو خلکو ته درانه مالی او ځاني زیانونه اړولي. د دې ادارې ویاند حافظ محمد یوسف حماد په یو غږیز پیغام کې چې نن یک شنبه د مې په څلورمه د یادې ادارې په اکسپان خپور شوی ویلي چې د دغو سیلابونو له امله دوه تنه مړه شوي او درې نور ټپیان دي.
د لومړنیو راپورونو له مخې یو شمېر استوکنیز کورونه، سړکونه، باغونه، کرنیز ځمکې او دوکانونه زیانمن یا په بشپړ ډول ویجاړ شوي، چې له امله یې ګرانو هیوادوالو ته درانه مالی زیانونه اوښتي دي. له بده مرغه په دې پیښو کې دوه کسان شهیدان شوي او درې نور ټپیان دي.
نوموړي د کوم ځانګړي ولایت نوم نه دی اخیستی، خو په شمالي ولایت بدخشان کې پیښو سره د مبارزې ادارې رئیس مولوی محمد اکرم اکبری کورنۍ رسنیو ته ویلي چې سیلابونو د دغه ولایت په بهارک ولسوالۍ کې د 15 تنو ژوند اخیسته او ډیر مالی تاوانونه هم اړولي. تر د مخکې په بدخشان کې له پیښو سره د مبارزې د ریاست د پیښو امیر محمد کامگار ویلي و چې د جمعې د ورځې سیلابونو د بدخشان په جرم او بهارک ولسوالیو کې کورونه، کرنیز ځمکې او بڼونه هم ویجاړ کړي. په همدې حال کې د بدخشان د جرم ولسوالۍ یو اوسیدونکي محمد عالم ازادي راډیو ته وویل
البته خانه های مردم و زمین
دی وای په جرم کې د خلکو کورونه او کرنیز ځمکه چې غنم او لوبیا یې پکې ترلې دي لمنځه تللې. په بهاره کولسوالۍ کې هم خلکو ته درانه زیانونه اوښتي.
تخریب کړه
د دې ولایت د مرکز فیض آباد یو اوسیدونکي هم چې نه غختل پر راپور کې نو مخبور شي ازادي راډیو ته وویل سیلابونو زیانو ناړولی، یو شمیر موټر سیلاب وړي او درې ماشومان هم د سیلابونو له امله مړه شوي. دوی وایي حکومت او مرستندویه موسسو تر دې دمه د زیانمنو کورنیو سره هیڅ ډول مرستې نه دي کړې، خو د طالبانو حکومت پیښو سره د مبارزې د چمتووالي ملي ادارې ویلي چې زیانمنو سیمو ته د دوی ولایتي ډلې رسیدلي او له سروې وروسته به له زیانمنو کورنیو سره مرستې وشي. دا په داسې حال کې ده چې یک شنبه د می څلورمه او دوشنبه پنځمه هم د سالنګونو په ګډون په بدخشان، تخار، بغلان، نورستان، پنشیر، لوګر، پکتیا، پکتیکا، خوست، زابل، اروزګان او مرکزي ولایتونو کې د سختو ورښتونو، سیلابونو، تیزو بادونو، تالندې او برېښنا اټکل شوی. د طالبانو حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست په یو خبرتیا کې په یو شمېر دغو ولایتونو کې له 10 تر 30 ملي مترو پورې د باران د ورېدو اټکل کړی. په خبرتیا کې د یادو ولایتونو له اوسیدونکو غوښتل شوی چې د احتمالي زیانونو د مخنیوي لپاره احتیاطي تدابیر په پام کې ونیسي. افغانستان له اقلیمي بدلون اغیزمن هیواد دی چې په دې وروستیو کې پکې سیلابونو خلکو ته د سر او مال زیانونه اړولي. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې په تیر 2023 کال کې نږدې 9 میلیون افغانان د اقلیمي بدلون له خطرونو اغیزمن شوي دي.
د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19، 21 او 25 مترو
ازادي راډیو څلور ویشت ساعته.
له پاکستانه خپل هیواد ته د افغان کډوالو بې مخینه ستنولو ته په پام د ستر صلیب او سری میاشتې نړیوال فدراسیون د نړیوالې ټولنې غوښتي دي چې په دې حساس وخت کې د افغانانو ترڅنګ ودرېږي. د سازمان ویلي زرګونه افغانان چې هر ورځ له پاکستانه افغانستان ته ستنېږي له سختو کړاوونو سره مخامخ دي او هغوی ته د ژوند ژغورونکو خدمتونو په موخه یې د بیړنۍ مالی مرستې غوښتنه کړې ده. د سره صلیب او سری میاشتې نړیوال فدراسیون د شمیرو له مخې یوازې په 13 اپریل میاشت کې له پاکستانه شاوخوا 1,15,000 افغانان ایستل شوي دي. ځینو راستنو شویو کورنیو ازادۍ راډیو ته وویل چې سرپنانه لري او ماشومان له سختو کړاوونو او لوږې سره مخامخ دي. فیروزه عزیزی د موضوع نور تفصیل اوروي.
کور لارو نخو لارو خیمی که خوزون نیتیری گیز خلا می میرو معذور ده آیا سفینگی را ده خسر می ده نور سوک ده سنه سر اسی منگ مزدوری و کی
ده پاکستان لیسلام آباد افغانستان تستنه کرد سوی شریف آوا وی کابو دری و نی مخی لدغه هواد پزور را استل سوی اولا هم لخپل دول از کسیزی کورانه سر بی سرپنا او بی برخلی کده. شریفی ازادی راژیو تو ویل چه ده کابل پا کارتینا و سیمکی پا خیمو کی و سیکی لګر نو ستونزو سره مخ او آن ماشومان یې د خوراک لپاره هم څنل لري.
خوراک مسائل چې پیدا کوم په ډیر سختۍ پیدا کیږي. موږ غوښتنه خدا د سیمنګ تا کور راکی کور نه لرو کنه مازور راکی دی یا مخصوص سپینګر دغه چی شي خوراک ته سیماریس ته سی کارت ته سی روزګار ته سی کرایات ته سی چشته وسی بس موږ غواړو چې لخوا کور راکی خیمه لرو خیمه که خزون نه کیږي دی غریبې نه خدا غسه آل را من راغله ده.
دا یوازې شریفه او کورنۍ نه بلکې له پاکستانه بل راستون سوای کډوال چې نه غوښتل راپور کې نو مخبور سي او په ننګرهار ولایت کې په یوه لري پرته سیمه کې موقتا مېش سوای هم وایي چې د درې اونیو په تیریدو لا هم مناسبه سرپنا نه لري او له بیلابیلو ستونزو سره مخ دی. د ازادي راډیو ته وویل
تقریبا درې هفته مشوي خو مشکلات ډېر زیات دي او بس یو کوټه غیره کړې ده بس هغه سره پراتی وو. دا مشکل دی بل مشکل دا دی چې کار ژوند نشته دولتي یو څه بل داسې
پاکستان خپل هیواد ته د افغان کډوالو بې مخینې ستنولو ته په پام لنړیوالې ټولنې د بیړنۍ مرستو غوښتنه کړې ده. د دې فدراسیون عمومي مشر جاګن چاپګن ته مې په دریمه په خپل اکسپانه د یاد فدراسیون دی راپور په خبرولو لیکلی چې دوی په لومړی قدم کې خپل د بیړنۍ حالت د مرستو له صندوقه بیړنۍ بودیجه آزاد کړي خو د ناورین له پراخوالي او شدت ته په کتو سره اوس د 25 میلیونه سیویسی فرانکو د راټولولو لپاره یو بیړنۍ غوښتنه پیل کړې ده څو راتلونکو دوو کلونو کې مهمه ځوان ژغورون کې مرستي ورسوي. د فدراسیون ویلي هر ورځ په منځني ډول له 400 تر 500 افغان کډوال له پاکستان خپل هیواد ته ستنول کیږي چې له سختو شرایطو سره مخ دي. راپور کې وړاندې راغلي په 1300 میاشتو کې نږدې 1 میلیون افغانانو له پاکستانه افغانستان ته لننګونو ډک سفرونه کړي چې یوازې په اپریل میاشت کې شاوخوا 1,15,000 بیرته خپل هیواد ته ستنه کړل سوي دي. راپور کې دا هم راغلي چې له دې ستنه کړل سویو ډیره یې آن په یوه خیمه کې تر 400 کورنۍ هم ځای پر ځای سوي دي. د آی ایف آر سی د راپور پر بنسټ دا کډوال په داسې حال کې ستنول کیږي چې افغانستان کې بشري وضعیت په ځانګړي ډول روغتیایي سیستم وار له مخه نازک دی. ښځو د هغوی د جنسیت له امله له ټولنې څنډې تکړل سوي. له شپږم ټولګیو پورته نجونې د زده کړو اجازه نه لري. اکثریت راستانه سوي د سرپنا په ګډون آن لومړنۍ اسانتیاوې لکه کافي خواړه او اوبه نه لري او په ټکو یې ګڼ شمېر ماشومان په خورځ وکې اخته دي. د سره صلیب او سری میاشتې نړیوال فدراسیون آی ایف آر سی له نړیوالې ټولنې غوښتي چې په دې حساسو شیبو کې د افغانانو ترڅنګ ودرېږي ځکه په ټکو یې هر مرسته کولی سي کورنۍ بیرته د خوندي او باعزته ژوند په لور پوزي. د یادونې ده چې د پاکستان حکومت د مارچ له 1 نیټې راهیسې له هغه هېواده د افغان بې اسنادو او اي سي سي یا افغان تابعیت کار درلودونکو کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې ده. ځینې پاکستاني رسنیو د خپل هېواد د چارواکو په حواله ویلي چې دوی به روان کال په دریو بیلابیلو پړاوونو کې شاوخوا 3 میلیونه افغان کډوال له خپلې خاورې وباسي. د دغه راپورونو پر بنسټ د پاکستان حکومت به د اي سي سي کار درلودونکو افغان کډوالو تر ایستلو وروسته د پی او آر په نوم د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې کار درلودونکو افغانانو د ایستلو لړۍ هم پیل کړي.
له پاکستان د ایستل شویو افغان کډوالو د ستونزو په اړه راپور مو اوریده چې سره صلیب او د سری میاشتې نړیوال فدراسیون له دوی سره د مرستې غوښتنه کړې او پر نړیوالو یې غږ کړی چې په دې حساس وخت کې د افغانانو تر څنګ ودرېږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
سموګ راګل ازادي راډیو اوري. قدر من اوریدونکو، را سره اوسئ. د خبرونه په دوام کې د افغانستان اړوند نور مطالب هم لرو، خو سورزو نړیوالو مسایلو ته. هغه توغندی چې د یمن حوثي یاغیانو د یک شنبه په ورځ ویشتلی و، د البته د اسرایلو پر لور د اسرایلو د تر ټولو لوی نړیوال هوایي ډګر بن ګوریون ته نږدې لویدلی دی. ریټرز خبري اژانس راپور ورکوي چې د دې توغندي له لګېدو سره په سیمه کې لوګی پورته شو او د هوایي ډګر د ټرمینل ودانۍ دننه د مسافرو ترمنځ ویره خپره شوه. اجمل آند د نړیوالو خبري اژانسونو په استناد په دې اړه نور جزئیات اوروي.
دا ایران ملاتړ لرونکي حوثي غیان چې د برید مسولیت منلې وایي دوی پر اسرائیل توغندي د غزې له فلسطینیانو سره د یووالي په موخه توغوي. دا رويټرز پر ریپورت کې ویل شوی د اسرائیل پولیسو یو لوړپوړي چارواکي خبريالانو ته غکنده وخو د چي د توغندي لګیدو رامنځته شوی و. د هوایي ډګر چارواکو دام ویلي توغندي د دې هوایي ډګر د دریم ټرمینل د موټرو تمځای ته نږدې سړک ته سیر ملګیدلې. د توغندي لګیدو وروسته د اسرائیل د دفاع وزیر وویل هر څوک چې موږ ته زیان رسوي موږ به ورته و برابر ثواب ورکړو. د اسرائیل دولسم کانال ریپورت ورکړی چې د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو به د یک شنبه په ورځ د امنیتي وزیرانو او دفاعي چارواکو سره د احتمالي غبرګون په اړه غونډه وکړي. پرته له یو توغندي چې تیر کال په تلبیب کې ولګېده، له یمن څخه توغول شوي ډیر توغندي د اسرائیلي دفاع سیستم له لوري تر دې مخکې شن شوي. اسرائیل پوز ویلی چې د یک شنبه د برید په اړه څېړنه کوي. دا د برید لامل د اسرائیل په مرکزی سیمو په ځانګړي ډول تلبیب ته نږدې د خطر زنګونه کړنګول شوي. د رويټرز خبري اژانس وایي یو خبريال چې د تل ابیب او بیت المقدس ترمنز د موقعیت لرونکي بن ګوریون هوایی ډګر کې وو د خطر زنګونه واوریدل، ویلیدل چې مسافر د خوندي خونو پر لور منډي وهي. د هوایی ډګر له سیمې څخه یو شمېر کسانو په خپلو موبایل ټلیفونونو ویډیوګانې ثبت کړي چې تور لوګي پکې له هوایی ډګر او د الوتکو شاته ښکاري، خو رويټرز خبري اژانس ویلي دي دغه ویډیوګانې تر اوسه دوی نشي تاییدولې. د اسرائیل د بیړنیو چارو ادارې ویلي اته تنه روغتون ته لیږدول شوي چې برسیرن ټپیان دي. د برید د مسولیت منلو پر مهال د حوثیانو نظامي ویاند وویل د اسرائیل مرکزی هوایی ډګر نور د هوایی سفر لپاره خوندي نه دی. دا اسرائیل د هوایی ډګرونو اداري ویان بیا ویلي د الوتنو ځنډ او بندیزونه پای ته رسیدلی او الوتنې بیرته پیل شوې دي. دا یک شنبه د برید ریپورټونه داسې مال خبرېږي چې ویل کېږي اسرائیلي وزیران د غزې د عملیاتو پراخولو ته نږدې شوي دي. یاد عملیات په مارچ کې له دوو میاشتو اوربند له پای ته رسیدو وروسته بیرته پیل شول. د اوربند د بیا راژوندي کولو هڅې تر اوسه پورې ناکامې دي. حوثیان چې د یمن ګڼې سیمې کنټرولوي، د 2023 کال په وروستیو کې د حماس او اسرائیل ترمنځ جګړې له پایل سره سم اسرائیل او د سری بحیرې سوداګریزې کښتۍ په نخه کول پایل کړل.
له خبرونو ور اخوا
تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. یو ځل بیا ورزو د افغانستان روانو چارو ته. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونو خونه وایي د هند او پاکستان ترمنځ وروستي کړکیچ د افغانستان پر صادراتو او وارداتو هم اغیز کړی دی چې له کبله افغان سوداګرو ته هر ورځ سلګونه زره ډالر زیان اوړي. د دې خونې مسؤلینو ازادۍ راډیو ته ویل د دې ستونزې د حل لپاره هڅې روانې دي. په عین حال کې د افغانستان د وچې میوې د صادرونکو ټولنه او یو شمیر سوداګر د طالبانو له حکومت نه غواړي چې دا ستونزه له ډیپلوماتیکو لارو حل کړي. دا په داسې حال کې ده چې د هند سوداګرۍ او صنایعو وزارت په دې وروستیو کې له پاکستان څخه د هر ډول ترانزیتي توکو واردول منع اعلان کړي دي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د هند او پاکستان ترمنځ د وروستي کړکې چاو د دواړو هیوادونو ترمنځ د بندرونو او ترانزیتي لارو د بندیدلو لامل افغان سوداګرو ته درانه مالی زیانونه نوښتي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي چې په واګه بندر کې د افغان سوداګرو د صادراتو او ترانزیتي موټرو بندیدل او د غراس په کراچۍ بندر کې له هند افغانستان ته په سوداګریزو وارداتو توکو بندیز افغان سوداګرو ته هر ورځ سلګونه زره ډالر زیان اړوي. د دې خونې د مدیر پلاوی غړي خان جان الکوزي د مې په څلورمه ازادي راډیو ته وویل دوی مو پرون د بهرنیو چارو وزیر سره ناسته درلوده. په دې ناسته کې د سوداګرۍ ګډې خونې سوداګرو او د سوداګرۍ او صنعت وزارت استازو هم ګډون درلود. د ستونزو په اړه خبرې وشوي او هڅه روانه ده چې د ستونزو حل شي. په همدې حال کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د سیاسي چارو عمومي رئیس نور احمد نور د یکشنبې په ورځ د مئی په څلورمه د هند او پاکستان ترمنځ کړکیچ او په سیمه یاغیز په نوم په یو سیمینار کې ویلي چې د واګه بندر تړل کېدو د افغان سوداګریزو توکو د لیږد مخه نیولې او د افغانستان سوداګریز سکتور ته د پام وړ زیان اړولې. که څه هم د پاکستان حکومت د 13 اپریل په 1/3 اعلان وکړ چې په اسلام آباد کې د طالبانو د حکومت د سفارت په غوښتنه یې په افغان سوداګریزو توکو بار ترانزیټي موټرو ته له واګه بندر له لارې د اوښتو اجازه ورکړې، خو د هند حکومت له پاکستانه د هر ډول ترانزیټي توکو په ورتګ بندیز لګولې. د هند سوداګرۍ او صنایع وزارت د یو رسمي مکتوب له مخې چې یوه کاپي د افغانستان د وچې میوې د صادرونکو ټولنې ترلاسه کړي او ازادي راډیو سره شریکه کړي، پکې تر بل امر پورې له پاکستانه هر ډول ترانزیټي توکو واردول او صادرول منع شوي دي. دغه مکتوب چې د مې په دوهم خپور شوی، پکې راغلي چې دا پریکړه د هند ملي امنیت د ساتنې په هدف شوی. افغان سوداګر وایي دغه محدودیتونه دوی اندېښمن کړي. هند ته د وچې میوې یو سوداګر حبیب الرحمن رحماني چې سوداګریز مالونه یې په پاکستان کې بند پاتې دي، ازادي راډیو ته وویل
ټول زیات میلیونه ډالر مالونه دي او دې کې به ډېر زیات نقصان واړي افغانان. د دې خاصه کلیر معلوم چې افغانان ته اجازه نه ورکوي په دې لارې، نو بیا هغه پروسیجر هم د پاکستان د لارې برته شاید واپس افغانستان ته راوغواړو. دې کې زموږ د شرکت هم یوازې داسې ډېر شرکتونه شته چې د هغو د لس موټر استفار موټر کې تقریبا 25 شل ټنه مالونه بار کړي، ډېر زیات تاوانونه دي.
له هند د سوداګریز ریزو مالونه یو واردون کې افغان سوداګر منور لازادي رادیو سره په خبرو کې ویل
تاسو مشته سره مخامخ یو بلې وو یلا نن درو مال مرانی ول دي پیسې ما تول دي اوس کراچي ته لار بند کړی ده مال غوښی نسو پیسې کمپنی سره بند پاس ولې مال په کمپنی کې پاتې دي او غوښی نسو راغوچ دا وضعیت مال نه نیږي شپمنت یا برګرینت کولای.
دغه سوداګر د هند او پاکستان له حکومتونو غواړي چې سوداګری د سیاسي اختلافاتو قرباني نکړي. د اقدامات د هند تر ولکې لاندې کشمیر په پلګام سیمه کې له خونړی برید وروسته وشول. دا یاد برید روسا د هند حکومت د پاکستان په ضد تاجری اقدامات وکړل چې تر ټولو مهمه د سند او بو د تاریخي تړون لغوه کولو چې لمخي پاکستان ته د سند او بو جریان تضمین شوی وو. د پاکستان حکومت د هند د اقداماتو په خبرګون کې پریکړه وکړه چې د واګه بندر وتړي او د پاکستان پر فضا د هند ټولې الوتنې وځنډوي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه خبرداري ورکوي چې د هند او پاکستان ترمنځ کړکیچ او د افغانستان د وارداتو او صادراتو ځنډیدل به د افغانستان سوداګري په ځانګړي توګه د وچې میوې صادراتو ته جدي زیان ورسوي. د دې خونې د معلوماتو له مخې د واګه بندر له لارې هر کال د 500 میلیونه ډالرو په ارزښت وچه میوه هند ته صادرېږي او له هنده د 300 میلیونه ډالرو په ارزښت ترانزیتي توکي د کراچۍ بندر له لارې افغانستان ته راوړل کیږي. د افغانستان د وچې میوې د صادرونکو ټولنې ویان خالد احمد رحماني ازادي راډیو ته وویل چې دا مهال د واګه بندر کې شاوخوا 150 په سوداګریزو توکو بار ترانزیټي موټرې بندې پاتې دي او دغه بندر په تړل کېدو سره به هند ته د وچې میوې صادرات په راتلونکي کې د پام وړ کم شي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام لښپړو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لنډو چپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
قدر من اوریدونکو شیبه ورسته ستاسو غږیز پیغامونه راځي، خو له هغه مخکې ورستای راپور لرو. ټوله ته څرګنده ده چې په افغانستان کې قابلي پلو ډیر خوښونکي لري، خدا چې د آسیا او د نړۍ په نورو هیوادونو کې او ان په اروپا کې هم خوښونکي لري. خای تاسو ته نوې خبره وي، راځي د افغانانو د دې خوندورو خوړو په اړه د بهرنیانو نظر واورو.
Wenn man also ein afghanisches Restaurant besucht, kann man einfach immer was für sich finden. Somit würde ich das afghanische Essen jedem ans Herzen legen, weil man einfach immer was findet und es ist etwas für jeden dabei.
Elena de Germany de Hannover har usidun kida. وای قابلیت ډیره خوخیږي، نه وازه د دې بلکې د کورنۍ او دوستانو یې هم، او ډیر زله د خوړلو لپاره د افغانانو رستورانتونو ته ځي.
Das afghanische Essen gefällt mir besonders gut. Aber nicht nur mir, sondern auch mein Freund.
زما افغاني خوړل ډیر خوښيږي. یو زمانه زما د کورنۍ او دوستانو هم زما خپل کورنۍ او دوستانو سره افغاني رستورانتونو ته ځم او هنوفر کې دا رستورانتونه زیات دي. افغاني رستورانتونو ته چې لاړ سي ډیر انتخابونه دي او څوک نه پوهیږي چې څه واخلي. خو په ځانګړي ډول چې د خلکو او زما هم ډیر خوښيږي هغه قابلي ده او ډیره خوندوره ده.
Es schmeckt einfach sehr gut und es sättigt ein.
Bekhata halande ay mahamai da fanano da khwarei der khwakti.
Unsere Buurfrau ist Afghaans und soms maakt ze kabuli palau.
Zmunga wandi Afghaana da. Kala kala munga kabuli palau rawri. Ma ta ye der khwandara kare. Zawar galiyam aw la nigdi mil dilichi. Tsangi pakhabi bi hada khwanda warada.
And I find it so ontsettend lekker.
یو شمیر افغانان د هندیانو په خوړو کې د دوی مرچکی والا تندي وریجې یا بریانی ډیره خوښوي. خو ډیری هندیان بیا وایي د دوی قابلي خوښه ده. محمد عمر یو له دوی څخه دی.
افغاني خانه ہندوستان میں کافی پسند کیے جاتے ہیں اور میں خود ہی افغانی
پر ہندوستان کے خلق افغانی خواړه ډیر خوښوي. زما هم افغانی خواړه ډیر خوښي. ځینې خواړه دي چې دلته خلق ډیر خوښوي او زه هم ډیر خوښو، لکه قابلی پلاو. ما یو کال مخکې یو دوست کره خوړلې و. کله کله چې لاجپت نگر ته هم لاړ شم پرمی ډیر مې خوښه ده.
کافی پسند ده.
لاجپت نگر د هند په نوی ډیلی کې هغه سیمه ده چې ډیر افغانان پکې میشتي او رستورانتونه لري چې افغانی خواړه پکې پخوي. د ویکیپیډیا انټرنیټي معلوماتي وبپاڼې د معلوماتو پر بنسټ ځینې کسان دا خواړه قابلي پلو هم بولي او دا ځکه چې په ټوکو یې د پیدایښت ځای یې کابل دی، خو وایي د دغه هیواد شمال کې ډیر خوښوونکي لري او وروستیو کلونو کې ازبکي ډول یا قابلي ازبکي ډیر مشهور شوی. قابلي پلو له وریجو، د پسه له غوښې، ممیزو او ګازرو پخیږي، خو ځینې کسان د له خوند لپاره بادام او پسته هم پکې اچوي. ازبکان یې د کنځلو په غوړیو کې پخوي چې دا یې خوند لا پسې زیاتوي.
ازادي رادیو اتلیر وش ساته ل تاسو سره ده.
ستاسو ل پیغامونو
سلامونه او نیکی هلی احترامات می قبول که هلمن یم چی جوړ روغ بیا زلمی غا هلمن لین له هلمن کې جکی ول سوالی څخه ل اسلامي امارات او ل موسسات څخه مو غوښتنه ده چې زموږ ولایت هلمن ولایت کې جکی ول سوالی کاریز کلی ته په دوا کال کېږي چې مرستې نه راغلي. دوا کال لا زیات هم کېږي. شکاریز خلک ډیر ستړي دي او اوبه لاندې دي. د بل یو ځای دغنه اوبه لاندې نه لکه د شکاریز ده شي اوبه پر 2.5 متره نو نه موږ ته واله راختلې ده. زموږ په ولسوالۍ کې داسې رود عامه دی او سیند دی. زموږ اوبه ځي بلې خواته لګېږي. اول باید موږ ولسوالۍ آباد سوی وای په دا اوبه باندې. او ورپسې مې غوښتنه دا ده چې مرستې نه راځي. زموږ د کلي خلک ډیر ستړي دي او د ماښام پر ډوډۍ وس او قدرت نه لري او اوبه یې دونه لاندې چې د ده لس خرواره خوراکه کېږي را او د دراشه درې خرواره څلور خرواره سي. نو غنم هم ګران دي. په 400-450 غنم دي. نو هغه دته مصرف دانه جوړوي. خلک یې ډیر ستړي دي او د شکاریز نوم په ټول افغانستان په ټوله نړۍ کې په سره خط لیکل شوی دی چې دا تجاران دي. هیڅ مرسته نه ورسره کېږي. د کوکنار هم پر بند سوله. د کوکنار په بدل کې هیڅ مرسته هم نه ده راغلې. نو له عمارت څخه مو غوښتنه دغه ده چې دا والیان صاحبان او قمندانان صاحبان دوی باید دا د سارا منطقو ته راووزي او دا د سارا پر خلکو پوښتنه وکړي چې ستاسو څه حال دی او څه مو ژوند دی. نو دوی باید د دغه ستړو خلکو او د سارا د خلکو حال او احوال واخلي. نو د ازادي راډیو څخه مو غوښتنه ده نور میسي د سره نشر کړي. نورم په خدای سپارم. سلام علیکم.
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکوونکو اوریدونکو ته په د سلامت څخه د خاص روزګان د ولسوالۍ ډېر مشکلات لري. ډېر تکلیفات لري. ډېر ستونزې لري. همدا اول ستونزه یې دا ده چې موږ سړک منظر شوی و. در اوس پرې کار نه دی شروع شوی. نو چې څه رقم دی او شپخانه مو منظر شوی و وروسته پاتې شوې ده. نو چې والا عالم چې څنګه ده موږ غږ در وګورو چې اواز پرې ورسوي چې خاص روزګان ولسوالۍ کلینیک دی او دغه سړک یې دی. ډېر خلک مشکلات لري. ډېر ستونزې لري. موږ لویه ستونزه د هغه ده. زموږ سړک زموږ شپخانه دي را جوړه سي. ستاسو څخه ډېره مننه. حمدالله همت خاص روزګان ولسوالۍ.
ستاسو